تکوي او نه پریدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور وم، دا ماته ډېره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره مصروفه یم.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دوهمځلي واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له دوو تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغ شوې یم په 1993 کال کې. باقي زده کړې مې چې دوه کلنې وې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي، پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله، ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروفه سوې؟ دنده څه وه؟
شرایطو پر اساس خپل حقوق خرڅ کړ، کابل ته لاړلو. کابل ته م کډه وکړله، څو چې موږ له نوي محیط سره لوی ښار سره په دې خمرۍ وړکی ښار ده، اوسې وړکی ښار کې اوسېدلې، لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګرانه ده. اوږدې مودې لپاره بې کاره وم. وروسته له هغې مې بیا د یو تعداد دوستانو په ادرس د یو موسسې ادرس مې پیدا کړ او ومې غوښتل چې هغوی سره کار وکړم.
څه ډول کار دې کاوه؟ د تاسو خپله دنده څه وه؟
دغه موسسه چې وه د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کوه، په نوم د ګروی ګهواره نومېږي. اوس هم فعالیت لري، هغه وخت یې په حضوري و آنلاین و، اوس یوازې لاین ډول ده. هلته هم د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوه. په درې ژبو به م کتابونه ورته چاپ کول، ازبکي، دری او پښتو باندې. سمای په پښتو برخه کې کار کوه.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
به له شکه ډېر تغییرات راوستل. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د اطلاعات روز له ورځپاڼې سره همکاري درلودله. والته مې نوې دنده اخیستې وه. درې میاشتې به کېدل چې ما ته هغوی سره د پښتو برخه کې کار کوه او قهوه سره مې همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړ، موږ مجبور شولو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ ته کومه ستونزه پیدا نشي، بیرته خپل ښار ته راسو، پخواني ځای ته، پلخمري ته راسو. او اوس همدلته ځوان کوو. طبیعي ده چې ډېرې ستونزې سره مخامخ کړي یاست، اوزګاره سوي یاست، اوسې ده په کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کوي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده. درته ویل رواني اړخ نه، دې موضوع څومره تاسو متاثره کړي یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې موږ بېرته پلخمري ته راغلو، تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور وم، دا ماته ډېره سخته تمامه سوله او ما سره ما نورې خویندې مې چې هغوی درس ویلې او ما دنده درلودله، ورور مې دنده درلودله. کله چې موږ بېکاره سولو، دا شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. تر څو چې بیا به ډاکټر سره مشوره وکړله، ډاکټر ته مې مراجعه وکړله او زه بېرته راښه سوم.
څه پلان لرې؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، د دې لپاره چې ځان مصروف وساتې او روحي حالت دې ښه وي، د کوم څه ترتیبات تیاری دې نیولی؟ د کوم کار، د کوم مصروفیت؟
ما په پسرلي کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې. بیا هغه جنه بېکاره سولو، ځکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلو. نو بیا مې د یو ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره یم او په هغوی سره مصروفه یم. فعلا لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې موږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کړلی سو. نو هلته مصروفه یم، یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره.
بله، تاسو له شعر شاعرۍ نه یادونه وکړه، خپله هم کوم وخت شعر لیکئ؟
زه شعر نسم لیکلای هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه یې ولولم دا ما ته ډېر خوند راکوي او ما روح ارامه کوي لیکنې ولولم داستانونه یې ولولم دا ما ته ارام بخښه ده او زه همیشه وایم
که داسې غوښتنه وکړم همدا اوس کوم څه دې تاسې په یاد دي د کوم بل شاعر شعر چې راته وې وایې داسې کوم څه امکان لري؟
زما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي. شعر به یې لنډ درته یو دوه بیته به یې ووایم.
بله ډېر به ښه سي.
رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، زما د ژوند مسیحا راشه راکړ لاسونه. ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
کور ودان. تشکر. سلامت اوسئ. مننه.
بسم الله وطن دوست چې خبریال دی په خبرې هیواد ته خدمت او خپلې دندې ته ژمنتیا اصلي موخه ده. وایي په رښتیا ویلو له لسو ځلو څخه زیات بندي شوی دی خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریښی. له هر ځل لوېدلو څخه وروسته نور هم غښتلی راپورته شوی او خپلو خلکو ته یې کار کړی دی. له هغه څخه مو هم په پیل کې د زده کړو په هکله یې پوښتلی دي.
هغه یو ټپه ده فکر کوم چې وایي په غم کې پیدا په غم کې لوی په غم کې مرمه که څنګه. نو زه چې پیدا سوی یم همدغه جنګ جګړې وې. زه څلور دېرش کلن یم. د طالبانو د تیر تحریک مهال و، داخلي جنګونه وه، جګړې وې. نو موږ د جګړو له امله هرات ته کډه سوي یو. په هرات کې ما لومړی دوم او درېیم سمفون عملته ما په هرات کې لوستې دي. یعنې دیارلس سوه اووه اویا زیږدیز کال و چې ما لومړی ټولګی را پیل کړ.
علاقه مله څه سره وه هغه وخت؟ له ساینسي مضامینو سره او که نورو مضامینو سره، مثلا شعر و شاعرۍ او ادبیاتو برخې سره؟ څه سره ملاقه وه؟
دیارلس سوه اووه اویا کال کې زه به شاوخوا اوه کلن اته کلن دغسې به وم. رادیو می اورېده، ګڼ خبریالان چې غږېدله، نو د دوی ږغونه د دوی لهجې ښه خوند راکوم. هغه مهال مې له ژورنالیزم سره مینه وه. په دوم ټولګي کې وم، کله چې درېیم ته تلم کله کله به مې خپله ځینې هغه تمثیلي شیان د راپور په شکل ځینې شیان به ما لیکله. بیا به مې له ځان سره ویله، زمزمه کول مې، دکلمه کول مې، یو ډول خوند یې راکوه. یعنې له کوچنوالي څخه مې خبریالي شوق وه.
بله، ابتدایی زده کړې تاسو ویل چې له هراته تاسو را پیل کړلې، وروسته بیا چیرې لاړې؟ نورې زده کړې مو څه رقم سرته ورسولې؟
2002 کال کې بیرته کندهار ته راغلی یو. په کندهار کې میشت شوي یو، خپل ټاټوبي ته راغلی یو. بیا مې نورې زده کړې د لې په کندهار احمدشاه بابا لیسه کې را پیل کړې. د لې مې تر نهم ټولګي پورې په احمدشاه بابا لیسه کې زده کړې وکړې. له هغه څخه وروسته بیا په عینومینه کې یو بله لیسه وه، هغه نو بیا ډېر وروسته. یعنې د اقتصادي مشکلاتو له امله زما څخه څو ځلې مکتب پاته سوی دی، بیا ځلې مې شروع کړی دی. نو آخري ځل دیارلس سوه نوي یو نوي یم کال و چې په سید جمال الدین افغان لیسه په عینومینه کې و. دلته مې لسم یولسم سمفونه وویل. له هغه څخه وروسته بیا په ښار کې دننه محمودي هوتک لیسه، هماغه لیسه کې بیا دولسم مې دلته ووایه. له دې ځای څخه چې فارغه کېدم، ښه خبره دا وه چې هماغه کلونو کې بیا چې ځینې زده کوونکي به په ښوونځیو کې وه، په دولسم ټولګیو کې وه، بیا یم حق درلود چې کانکور لپاره چمتووالی ونیسي او نوملیکنه وکړي. نو بیا مې د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه، هغه چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته. زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و، دوم انتخاب چې و هغه دغه سیاسي زده کړې وې د حقوق پوهنځی، او دریم اپشن چې و هغه شریعت و، څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و. نو هغه چې زه دغه وروستي اپشن ته بریالی سوم، د ژبو د ادبیاتو پوهنځي ته بریالی سوم. اما هغه مې درې سمسټره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې زده کړې کړې دي. له هغه څخه وروسته په 2013 کال کې، یعنې د 2018 وروستۍ شېبې وې، 2013 کال راپیل دی. په دغه وختونو کې چې د سولې ولسي حرکت راپیل سو، هغه ځوانان چې له هلمند په پښو تر بلخه مزل وواهه او د جګړې پر دواړو اړخونو غږ وکړ چې سوله وکړي، وربند وکړي، وروژنه پای ته ورسوي. نو هماغه ولسي حرکت سره مل سومه، نو پاتن راڅخه پاتې سو.
بله که داره تو وایه چه دی تاسو آغا ولسی حرکت چومره کامیابه و چومره تاسو ورته امید درلوده کوم چې تاسو سنجولی و اغه ته ورسیدی؟
تر ډیره پورې دا حرکت بریالی و. موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي، ولس باید راپورته سي، ځکه ولس په یو پردی جګړې کې قرباني ورکوله، ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله، ولس په چاودنو کې هم قرباني ورکول. نو موږ پر ولس غږ وکړ چې سکوت مات کړي، که مو سکوت مات نه کړي جنازې به پر اوږو لېږدوئ، او که مو سکوت مات کړ نو بیا به تاسې ژوند کوئ. هیله زموږ دا وه چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې یوه موافقه هوکړه کېږي چې په نظام کې دننه خلا به له منځه ځي، په نظام کې دننه کومې چارې چې ټکنۍ دي دا به له منځه ځي، دواړې لورې به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني، خپل منځي مذاکره کرات وکړي، خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي. خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې او دا موضوع بلې خواته ولاړه، مکمل نظام ړنګ سو، له منځه لاړ. موږ داسې نه غوښتله.
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي، هغه وضعیت نور هم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن یې پرېښوده. څه فکر کوئ په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو او سکوت مات کړي، اوسنی وضعیت به بدل کړای سي؟
دیموکراسي یا د ولس ګټې په پام کې نیول یا ولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل، دا په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي. تر څو چې ولسونه راپاڅېدلي نه وي، غږ یې پورته کړی نه وي، هغوی ته خپل حق نه رسېږي، او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري. ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره داسې رویه باندې مخته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي، هم یې ولس ته ځای ورکړی، هم یې ولس ته غېږ ورکړی وي. د ولس نه پي کول، د ولس له ځانه لرې کول، هېڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې، ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي. امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات سوي دي چې خپل ولس یې له ځانه لرې کړی دی، د ولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي، د ولس غوښتنو ته یې له بیک نه ویلی. که څوک راپورته کېږي، نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي، بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظام د ولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته سوي دي، هماغه به هم له منځه ځي او ولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي.
بله، بته راګرځو د تاسو خپل ژوند ته. بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله؟ څم کول څه مصروفیت مو درلوده؟
له 2018 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسي حرکت چې موږ تر بلخه ولاړو، بیا بیرته هلمند ته راغلو، بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله، په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې. بیا نو په 2020 کال د مئی پر درېیمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه. د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو، که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه، یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه سوې ده، تاسیس سوې ده، که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده، که نه نو بیا بیرته موږ راډیو بندوو. نو بیا له ګڼو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه، د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره ما هڅه وکړه. په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه، بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته سوي وې، موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ، موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو. بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه، طالبان راتلل، طالبانو په حکومت کې هم شاوخوا 2.5 کال هملته د همغې راډیو سرپرستي مې کوله، هملته ومه. له هغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم، هېواد پرېږدم.
که درته ووایه، کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله، څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړ، سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې، او تاسو باید یوه دنده درلودلی د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، څومره دا د تاسو خپل شوق و تللی هلته مو کار کوه؟
له کوچنوالي څخه مې دا هیله وه چې زه باید یو خبریال واوسم، خو چې خبریالۍ ته راتلمه بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی، خبریالۍ یو مذهب دی. زه چې خبریالۍ ته راغلی یم، زه د یو مذهب په فکر ورته راغلی یم. یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای سي، خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي. ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی. نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې، ډېر ووهل سولم، ډېر خوښ سوم، خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم، وجدان مې پلورلی نه دی. ماته مینه د منلې د چا پیسو ته مسترګې نه دي ټیټې کړې د چا زور ته نه مات سوی لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن وم هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې سوی وم او پاتې سوی یم او په راتلونکي کې هم چې که په دغه برخه کې پاتېږم زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سترګه نه بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم.
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ سوی تاسو وهل سوی غواړي په دې خبرې وکړئ چې د چا لخوا نه اولې؟
بالکل. په تېر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې بندې سوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه د فساد ځینې راپورونه به وه هغه به داسې وه چې ریښې یې وزیرانو ته رسېدلې بیا به ما ته اختار راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه. نو تېر حکومت کې شپږ واره بنیسه وایم تر ټولو زیاته موده چې وه هغه درو شپېته شپې یعنی دوې میاشتې او درې ورځې زه بنیسه وایم خو بیا مې هم ماته نه ده منلې. همدا مې ولیدي چې مړ کېږم به خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم.
بله، بیا که راسو وروستی نظام تا دلته دی تاسو کار څنګه مخکېته؟
لکه څه وروسته کله چې نظام واوښتی د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوی یم استخبارات څخه نیولې او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم. بیرته زما خبریالي وه بیرته ژورنالیزم وه بیرته راډیو وه بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیته رسېده چې زه یو خبریال یم.
او دغو ستونزو دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې څومره تاسو ته دا توان جرأت درک چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ سئ او که تاسو له ځان سره ویل چې نه له مسلکه باید وګرځم دې کې ډېرې ستونزې دي څه عادس مو څه فکر مو؟
چې هر ځل بندې سوی یم 10 ورځې 15 ورځې 20 ورځې 30 ورځې ته زه بندې سوی یم بېرته راوتلی یم. د دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وای که ما غداري کړې وای که زه تورن وای ثبوت راباندې پروت وای یا خدای مکړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم ما به ژورنالیزم پرېښی وای. دا چې 15 ورځې 8 ورځې 15 ورځې بندي کېده معنی دا وه چې دلته شخصي غریزې وې شخصي اغراض وه شخصي غوښتنې وې. نو له دې څخه ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې زما په هوډ کې زما په ارادې کې په دې کې ځواکمنتیا ده. که ځواکمنتیا نه وای باید زما بند کلونو ته رسېدلی یا که چیرې ما درغلي کړې وای یا مې غداري کړې وای څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي بېرته به یې لکولم. دا چې بیا یې لکولم خوشي کېدم دې ماته نور هوډ پیدا کېدی نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې پر سپېڅلې لار روان یې که پر سپېڅلې لار نه روان بندي کېدلې نه حکومت نه راکشولې. دا چې حکومتونه دې راکشوي دوی ستا څخه ویره لري ستا له قلم ستا له ژبې څخه ویره لري ستا له راپورو څخه ویره لري هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی ډېر اساسي روان دی. نو له دغسې کسانو څخه ویره پکار ده. هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي بندي کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم هغه اسنادو ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي. وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي باید زه وځپل سم ودردول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم. نو دا زما لپاره ویاړ و دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوخت یې نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوخت یاستئ؟
تر 2008 پورې زه په نورو خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونو دوکان درلود ټلیفونونه مو جوړوله خو له هغه څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې سوم د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته راغلم د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده سوې وه د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرئ خپل مسلک ته به دوام ورکوئ او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده ځکه دا هم زما ذوق دی هم شوق دی هم لار ده. وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي نو زه بلې خواته نه ځم، همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر، نو بیا ژوند د اخلی پخلی غواړي، کورنۍ د ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% د مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم.
بله، فقط په اخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو چا سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا لغې لارې څخه راګرځي، دغه ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي، څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی. ژوند که آسان وای، ساده وای، پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. دا چې ژاړي مانا چې ژوند سخت دی. له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. که تل خوشحالي وي، مانا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې وي، اخر د اوبه خرابېږي، بدبوی هم کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی، هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی. یعنی خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي. هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي، غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف نه بدلوي، هدف رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي، خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، اته وروسته بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي. همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغییر کړي، دوی باید د خپل تغییر هڅه خپله وکړي. ځان باید خپله تغییر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کړي تغییر، وایي موږ یې نه تغییروو. د دې څخه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغییر کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خپرونې وخت راکړ. ژوند ژوند. ډېره مننه.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي وړاندې کیږي. خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبریږي. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي. نن ښوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي. په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغه بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو.
میتابولیزم بو پیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کاتابولیزم بو پیژنو او دغه څخه به وروسته پر غیر عضوي مرکبات چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو. اول میتابولیزم ترازو. میتابولیزم د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنا لري. په ژوندۍ حجره کې ټول هغه کیمیاوي تغیرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې، ترمیم، د هغه د تکثر، د انرژي د تولید او یا هم د دغه حجرې څخه د اضافي مواد د تولید لامل کیږي، دا ټول د میتابولیزم په معنا سره یادیږي. یا په بل عبارت که چیرې وایي میتابولیزم د داسې منظمو کیمیاوي تعاملو او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندۍ موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي. میتابولیزم دوه مشخص برخی لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بل برخه کې مصرف کیږي. د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوه شکلو دي چې یو دوه وسخه انابولیزم دی په دې کې ترکیبي تعاملونه دي. ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا انرژي د او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یوځای کیږي یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي. د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه، کاربوهایدریتونه، شحمونه، نیوکلیک اسید داشان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور موادو جوړولو لپاره وروسته کاریږي. دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کتابولیزم ده، هغه بل انابولیزم شو هغه ترکیبي تعاملونه او کتابولیزم تخریبي تعاملونه دي. هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل داسې یو مغلق ساختمان جوړوي. دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي. نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده موادو بدلوي د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا پروټینونه چې دی هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي، نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي، شحمونه په شحمي تیزاب او ګلیسرول باندې بدلیږي. دلته پروټینونه، نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد یعنی پیچلي دي، تړلي دي، او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه، ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلیسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي. د دغه بدلون په پای کې اوسې انرژي مشته په لاس راځي چې هغه بیا ورسته ان حجره خپل دغه د پاره استعمالي د ودې او انکشاف د پاره استعمالوي. اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی. اسیمیلیشن دی ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي په شتون کې د تغذیه ودې او انکشاف دغه کولای سي قابلیت لاسته راوړلای سي. دغه عملیات چې رامبینسته کیږي هغه د اسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرې ته داخلیږي د باندې حجرې ته راځي د حجرې د دننۍ مواد څخه ډیر توپیر لري، خو د اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجرو په واسطه باندې بدلیږي. دغسې د حجرې ټول تخریبي تعاملونه چې دي هغه د ډیسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. په اسیمیلیشن کې ترکیب کیږي، په ډیسیمیلیشن کې تخریب کیږي. رازو غیر عضوي مرکبات. غیر عضوي مرکبات کې اول اوبه وایو. اوبه په دنیا کې د ټولو څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه اوبه دي. په طبیعي ډول په ډېر اندازه باندې شتون لري. د انسان بدن تقریبا د 15-15% د اوبو څخه جوړ دی. د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مای اتم ګرځي. دا اوبه دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دي جوړیږي. په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري. آزاد اوبه دا کار لري چې د حجره په میتابولیزم کې برخه لري، او تړلې اوبه دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد اوبه شتون ونه لري. بیا نو حجره راولړي چې د تړلې اوبو څخه کار اخلي. او بل منرالونه دي. منرالونه په ساده اصطلاح کې درته وایم عناصر او منرالونه چې د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه د اوبو څخه ورسته، یعنی د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي. عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډوله دي چې یو ډیر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي. ډیر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 میلی ګرامه زیات ضرورت ورته لرو، هغه لکه کلسیم، سوډیم، اوسپنه، فاسفورس. او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 میلی ګرامه کم ورته ضرورت لرو، هغه لکه ایودین او فلورین.
په نننی درس کې مو واورېدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي، او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجودې دي، او د انسان د بدن ټول بیولوژیکي تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د یولسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په یولسم ټولګي کې د حجرې اړوند مسایلو باندې بحث کوو. لومړی خونکی موږ ته حجروي ویش بیانوي. په دې برخه کې به پر دې پوښو چې حجره څه ډول ویشل کیږي، او ویشل شوې حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي. دا ورته پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
لاندې عنوانونه به بحث لاندې ونیسو. رازو د حجروي ویش څخه شروع کوو. که څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې ژوندي موجودات د ودی لپاره تکثر ته ضرورت لري او دا هم راته معلومه ده چې ژوندی موجودات هم یو حجروي سته او هم کثیر الحجروي یا څو حجروي سته او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري او د ویش په واسطه باندې دوی زیاتیږي. د دې ګردو خبرو څخه دا جوتیږي چې هر ژوندی جسم چې رامنځته سوی دی په دې ډول رامنځته سوی دی چې حجرې خپل ویش کړی دی بیا ژوندی موجود رامنځته سوی دی. نو حجروي ویش داسې تعریفوو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نورې حجرې رامنځته کیږي، دغه ته حجروي ویش ویل کیږي. ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي، دا یو عالم و. د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، یو لیمیټ لري، کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل هم یې سطح غټیږي او هم یې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو، یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی. په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې، په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونج رامنځته کیږي، هستوي مواد یې دوه چنده کیږي او په دوه مساوي برخو باندې دواړو خواوو ته ځي ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي. دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړې پړاوونه ډېر لیدل کیږي. خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریي، بیا ویش کوي. اول مایتوزز دی، بیا مایوزز دی. د حجرې دوران موږ دا رقم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو دپاره د ژوند پړاو او د په داسې شکل باندې مخته وړل سوی دی چې عالمان وایي وایي د یوې حجرې د یوه ویش له پای څخه شروع تر بل وروستني ویش پورې دغه د حجرې دوران دی. یعنی کله چې یوه حجره ویش ختم کی بل شروع کی یا بل شروع کی یوه ختمه کی دغه د حجرې دوران دی، سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران پنځه پړاوونه یا د حجروي دوران پنځه پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا ګروت ون لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې وینئ. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو. ګروت ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو، د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس. دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل دی. د مایتوزس عملیه نو اوس څه شته؟ د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلوئید کیږي، په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي، دوه دنې ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د مایتوزس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي: انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس چې څه وایي؟ د سایتوپلازم له ویش څخه عبارت دی، دقیق تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دانې هستې منځته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی لکه څنګه چې ما وویل داسې ګونج رامنځته کیږي چې د ویش د درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه ژوروالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوه دانې لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي. لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګورئ، د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده، د دې څخه وروسته سایتوکینیزس رامنځته کیږي یا حجره په دوو برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیات په څه خطر باندې حجره ویش کوي؟ فزیکي حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسیږي، وده یې درېږي یا بڼه تغیر کوي. د دې دپاره چې دا حجره مړه نه سي، دا په نور د حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټې سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی، د ډي ان ا مالیکولونه زیاتیږي. د ډي ان ا مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیل یا باعث ګرځي. د مایتوزس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزس لاندې اهمیتونه لري. اول خدا چې د ژوندۍ موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي، یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزس اهمیت په دې کې دی چې حجرات جرجر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوي حجراتو جوړول، دغه خبره د نوي حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي. د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته. مایوزس لغوي معنی د لږوالي په معنا ده چې د کروموزومونو د لږوالي ویش هم بلل کیږي.
دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دانې لورنۍ حجرې تولیدیږي. نوې تولید شوې حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري. په نوې حجراتو کې ان کروموزومونه دي، یعنی هپلوئید دي، چې د مذکر او مونث ګمنټونو یو ځای والي وروسته ډیپلوئید کیږي یا ټو ان ته رسیږي. لومړنۍ مایوزیس، په لومړني مایوزیس کې لاندې پروسیسونه شامل دي: پروفیز دي، میټافیز دي، انافیز دي، تلوفیز. لکه څنګه چې ما وخت وویل، انافیز، میټافیز، تلوفیز دا خپله جلا ځانته بحث لري، په دې ځای کې بحث نه پر کوو. دوهم مایوزیس د مایټوزیس د عملیې په شان دي، لکه څنګه چې وخت مو وویل. د مایوزیس د عملیې اهمیت په څه کې دی؟ اول خو دا چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي، دوهم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هیپلوئید باندې بدلیږي. یعنې دلته ساده ان یو سیټ کروموزومونه موجود دي، د هغه څخه وروسته چې بیا دې دوه سره یو ځای کیږي، مذکر او مونث ګمیټونه بیا ډیپلوئید کیږي، یا دوه سیټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي. او بل د القا په حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي.
لخون کې مواوري دل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دا دی چې حجره لټاکلې اندازې غټیږي. نو د دې لپاره چې حجره مړه نشي او ژوند ته دوام ورکړي، نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د 12 ټولګي د درسي ساعت وار دی. د 12 ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې واورو چې اطراح څه ته وایي او د انسان له بدن څخه اضافي او مضر مواد څه ډول او په کومو لارو خارجيږي. د دې ترڅنګ به دا هم باورو که د انسان له بدنه دا مواد خارج نشي، نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي.
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو. اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ویل کیږي. په دې موږ انشاءالله ټوله پوهیږو چې موږ خوراک کوو، څښاک کوو، فعالیتونه کوو، حرکت کوو، تمرین کوو. زموږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکاره مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج شي. که نسی خارج، دوی د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره، او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي. اوس نو اطراح دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکاره مواد د بدن څخه لیرې شول، بس دا اطراح شوله. او دا اطراح پر څو طریقو، پر څو لارو باندې سرته رسیږي. مثالونه یې په لاندې ډول دي. اول دا چې موږ اکسیجن اخلو، هغه د سږو د لارې په وینه کې نشریږي، ټوله بدن کې انتشار کوي، د هغې خوا څخه بیرته کاربن ډای اکساید راټولوي او سږو ته راوړي او د سږو د لارې اخراجیږي. دا یو ډول تصفیه سوله. خوله د پوستکي د لارې د ډېر حرارت درجه په واسطه باندې د میتابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې، د حرکت په نتیجه کې، د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي، یعنی حرارت د بدن د لارې وځي. دکی بولی د کولمو د لارې یا غایته مواد د کولمو د لارې دا بل کمی تراس بوله، او تشی بولی د پښتورګو د لارې دا جلار کمی تراس بوله. د انسان اطراحي سیستم چې دی، چې یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي، هغه د پښتورګو څخه عبارت دی. د اطراحي سیستم دغه غړي چې دغه تیر چان چې موږ وویل یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجیږي، هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې ساتل رسیږي. پښتورګي یا کډنی، حالبین یا یوریترز، مثانه یا بلادر، او حالب یا یوریترا شامل دي. دغه څخه اول راځو پښتورګي یا بډوډي یا کډنی وایو. هر انسان دوه پښتورګي لري. د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دی، سور رنګ لري، د میجې څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپه طرف ته موقعیت لري. چپه پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري. د پښتورګو هغه مکعره خوا چې هغه کې د وینې شریانونه، لیمف نودونه، اعصاب، وریدونه، دغه پښتورګو تورنونه وځي، دې برخې ته هیلس ویل کیږي. او همداشان د پښتورګو څخه یو نل وځي د باندې، د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوځي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي. دا یوریټر ستې دي، یا دا نلونه چې دي ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجیږي. په دې شکل کې تاسو کتلی سئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې ننونه چې یوریټرز ورته ویل کیږي، د پښتورګو څخه ادرار وړي و مثانې یا د مثانې کڅوڼې ته یا بلډر ته. هلته د ذخیره کولو څخه وروسته کله چې ذخیره سوله، هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله، د هغه څخه وروسته د بولي لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجېږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګی په اوږد ډول باندې موږ پریکو، نو دوې عمده برخې موږ په شکلدلی سو. یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده، او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی، هغه په کشري او دننۍ برخه کې د نفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپله په پښتورګو کې موقعیت لري. د هغه څخه وروسته د ادرار د نفرونو څخه د لنګچې یا د پلویس خواته انتقالیږي، او د یوریټر یا حلبین له لارې مثانې ته رسیږي. نفرون څه شی دی؟ هر پښتورګی د نفرون په نامه بیخي ډېر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونو څخه جوړ سوی دی. نفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنا؟ یعنی پښتورګي هم د نفرون په واسطه باندې جوړ سوی دی، هم د پښتورګي کار د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي، فعالیت د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي. دغه نری نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، یا دغه نری ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، او پلویس یا لنګچې ته یې استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده چې د پیالیه ته ورته جوړښت لري، او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نفرون څنګه جوړښت لري؟ نفرون د پښتورګي د جوړښت او دندو واحد دی. دا موږ وویله د فعالیت واحد دی. شمېر یې په هر پښتورګي کې یو میلیون ته رسیږي. د نفرون په سر کې پیالیه ته ورته جوړښت چې د بومنس کپسول په نامه سره یادیږي، دغه شتون لري. د نفرون په بل سر په ټولونکي یا کلکټینګ ټیوبول پورې نښتی دی، کوم چې یوریا اخلي او لنګچې ته یې لېږدوي یا پلویس ته یې لېږدوي. بومن کپسول چې دی، هغه یو شمېر ویښته ډوله رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي، هغو احاطه کړی دی. د نفرون دواړو واحدونو، یعنی بومن کپسول او د ګلومیرول، د فلټر یا تصفیه عملیات سرته رسیږي. یعنی د نفرون دغه دواړې برخې، که بومن کپسول دی که ګلومیرول دی، دا کار سرته رسیږي تر څو د وینه د دغه یوریا او د دغه اضافي موادو څخه تصفیه کړي. نفرون په عمومي ډول درې برخې لري: پراکزیمل ټیوبول یا نږدې ټیوب، هنلی لوپ یا د لوپ آف هنلی، او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب. په دې عکس کې تاسو کتلی سئ د ګلومیرول او د بومین کپسول په شکل باندې تاسو ته ښکاره کیږي. د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومین کپسول ته. د هغه ځای څخه وروسته دغه ګرده پروسه، لکه څنګه چې موږ تشریح کړل، اول سر ادرار راځي و پراکزیمل ټیوبول ته، یا و دغه ټیوبول ته راځي. د دې ځای څخه بیا راځي و لوپ آف هنلی ته، بیا مثلا ډیسټل ټیوبول ته، بیا و کلکټینګ ډکټ ته، دغه ځای څخه وروسته. یعنی په دې جریان کې پروسه ډېره اوږده ده. په دې جریان کې په سلهاوو هغه ضرري توکي یا مضر توکي چې دي، هغه خارجیږي، او هغه مهم مواد چې دي، هغه بیرته د دوی په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته.
په نننی درس کې پر دې پوه شو چې نفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي، او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نفرون په واسطه ترسره کیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
هله د چیل درسی ساعت وروسته د خونکي لوري بیان شوی درسونه بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړي او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي. تر بل خبرونې مو پوښتنه سپارم. خورز
تاسی داخ پرونه اوری او داخ پرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پس دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.